وظیفه شوې دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوې دي په کې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي. بس ټولو د دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده. بس چا نه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو صحنه کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبراو.
د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 22 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیزه د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې خوندې د اوکراین مشان څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشان هم څنډې ته پاتې شوي دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریځ کمزوری شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزوري کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې دا غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین دا خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 22 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلې دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که ښه وي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلې دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبيني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونی هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه.
د 2021 کال د اګست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازینۍ لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت و هم پرې کړل شوي. ډېری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرغه داسې ونه شول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام به افغان سندرغاړي او په ټوله کې افغان موسیقي نوره هم اغېزمنه کړي. یو شمېر افغان سندرغاړي هم وایي دې محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تی ماتېږي، دوی تهدیدېږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خاوري وخوري، زه دې اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرام ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي، او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتی هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو ورو د خبری مجلې د پای شبوته نږدې شوی. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که ښوونځی نه وبند شوی سکال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کېږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنس کې وو. ما به دې ته د پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، د به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. په موږ باندې د تقدیر لوبه برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دې امتحان ورکې او زه له هغه څخه نه مکتب نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلمه، خو چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هرې واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هله درلودل. وسغه وینم ماغه په هنتون هم وای او بلا بل مزای کې دند هم لري. نو زه چې هغه وینم مانو زما یو زینې د ماتیاستون لامل
زما خزتوب لیدا چې یو خزه یې منو ما ته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیت نه لګیږي نو ډیره سخته خفه کیږم. ما وزم کاش چې زه هم حلق وای نو زه هم تر خپل هلو رسیدلې وای.
لزدا کړو او تحصیل محروم انجونې داس محل خپل نیمګړی هلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیز لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروسته یو کې د انجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. هغه محل د انجونو یوازینې هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته وچه په کابل او لوی خارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې د غنیمه عالی تحصیلي موسسه هم د انجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو لسوالیو کې خو ایواز ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چلته ایواز یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چي د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د انجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تم هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی دی په کور کې نی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامعه کې واز د خزی زیګون واز د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سې نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کې د بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحه ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت لري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمن د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دی په کور کې نه خزه بیا د په توقم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غا کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاره کوي نه لاره نرس لاره خزینه کوي نه لاره.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکې محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د مساکلا یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بيخي کم دي.
خو بيخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بيخي ډیر دي نو د نرسانی ډیر بنایي ته کم دي. چې د بدرانه ډاکټرانی سمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسيږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبل غنش میر کورنۍ لوطن په تیخته دی او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوړو باندې موږ دا غږ ده چې د مخوندې مې احتیاج وي د مخوندې مې محتاج وي مخ پاکستان ایران او نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوه ولادت ستونزه لپاره زه غاښ درد لپاره روان یم په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تب هغه کو تدال کو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب څه څه ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یوازې نه ستونزه مده عادت چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي کچیر دې مال روان ته زده کو تر وحجه باندې نو شاید دا شای ما مجبور کړي زوول بل فاطمه زانو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپل واکمنۍ په لومړی او درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړي چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ او سازمان ګنشمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هوادونه بیا د جنو پر اسریز د کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولی او وایي پر نرینه او جنو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې خلک چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې ته په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ تاسو بحث کوو زموږ تاسو درس په د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلې و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندې موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوي مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو لپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دا انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیه په پایله کې لاسته راځي یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولای شو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندۍ موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په توا ډول و تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم چې دا دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولای شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مالک اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي یعنی فوتوسنتیز عملیه چې دا دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبېږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري او کلوروپلاست چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سړي چې په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي او خپل نباتات چې دی هغوی موږ ول خپل خواړه خپل چمتو کوي او دی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډوسرز په نامه سره هم یې دی یعنی د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دی اوټوتروفس کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان لپاره خپل آماده کولی شي او موږ ویلی و چې کوم ژوندۍ موجودات خپل خواړه خپل نسی آماده کولای او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروتروفس په نامه سره یې دیږي ورپسې راځو موږ وایو د زیي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخیستی دي چې دې د زیي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانه بهرني جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي، او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیری پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دي اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنی دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنی خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري. چې پارنشیما چې موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلي و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما وي او په درې ډوله چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دوی پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ول د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ او تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو و هغه اساسی دنده در رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اگرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه سینس چوما برخه که د کلوروپلاست د ننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه دی ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویدونه چې دی داخلي بسته ډول جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنگلرونکي مواد پکې ځای پر ځای سی ویدی لکه لیکوپلاست کروموپلاست پر ځای سی ویدی او دا چې دی د فوتوسنتیز لومړنی مرحله تر سره کوي او گرانات چې دی هغه د تایلاکویدونو مثال کوم اضافي دغه دی اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي دغه دی او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دی د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي. دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب شدي موږ وایي د زیه ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیارې تعامل چې دی د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سر چکیه ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د کلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دی هغه مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دغه پروسه کې موږ وایو کم نوري انرژي چې و هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل نوري انرژي په چی باندې واوښتل په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل ان شاء الله چې ستاسو د استفاده وړ وګرځي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې و موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي و نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفاده وړ ګرځي. ان شاء الله چې کوم درسونه مو چې ویل هغه مو د ځان سره نوٹ کړو سه او د یادمو ونوځي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو نو موري پښتنې کتابچې مو راواخلې او د ځان سره نوٹ کړی جوابونه لاس ته راوړي. لومړی پښتنه ده د پانی د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړی. یعنی د پانی کوم داخلي جوړښت چې موږ ویل هغه جوړښتونه نمانه خلی او سره واضح کوي. دویم سوال د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړئ. او دریمه اخرنی پښتنه د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. سیاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په دې هله چټوله جوړ او ستمن بیاست شرغ لاس د ګلسم ټولګي پنځم لوسته په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپېژنو چې جنټیکی بې نظمی لامل څه شي او څه ډول لامل کېږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد درس چې دی هغه د 28مې صفې څخه تر 30مې صفې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمی چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل د دې چې ویل کېږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمی ویل کېږي چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو او میوټیشن چې دی هغه دغه د وان محرقه قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره د کوم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان اي یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جنټیکي موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی: جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوسو دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او په تدینی می چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وای. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره چې څه تغیر تبلید سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې شمې سالي چې دی هغه د ویني کموالي ناروغي د چ په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د ویني د کموالي لامل کیږي چې د ریبول د الې په نامه نه جوړي د چ په هغه کې سره کورویات شي کیږي په بش په لمنځ زی خرابي ژ خپل عادي حالت لاس ورکوي چې دا هم د ویني د کموالي لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اي په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دا جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بس سره چې کوي ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان اي چې د ډي ان اي اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چې کوي ورته خرابوي ګډوډوي.
ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن نه کړي، او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي، او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دوی اغیز چې دی مثال موږ وایي د ناروغیو لکه د سیستیک فایبروسز یا سیکل سیل انیمیا لامل کېدلی شي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دوی ځایونه تغیر خوري، په دوی کې جینونه تغیر خوري، یا د دوی په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دوی په قد کې چې دی، یا د دوی د کروموزوم یوه برخه او بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي، چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی او د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پیښه چې دا عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي، چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځه تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکښې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یا نیو ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي، چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړې توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یو برخه دوه ځله یا څو ځله کاپی کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې چې سوي تکرار سوي، چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپی په توګه موجوده یې، چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودې او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي، چې دغه په دې کې ښه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یو برخه چې کیش پکې کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او رسرچپ کیږي، خپل ځان چې کی مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بینځمیان چې رامنځته کیږي، چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان ای د برخې اوشتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بل پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دوی چې ډیر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو پر فعالیت مستقیم اغیز نه لري او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي، لکه د نسل پر انتقال اغیز مثال خپل اغیز اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي این اے یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چې کیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چې کیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل، چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې کیږي تبادله کیږي. چې دا خپله مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي این اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځین جینټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځین داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځین نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دا شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیفلویډ دی او بل یې پولیفلویډ دی. اني فلويديچ دي هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځي یا دوه ان مثبت ورځي. همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت، لکه مثال د دغه د ترنس سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي. بل ترایزومي دی چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او ا دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيان هم ورسره رامنځته کې. ورپسې راځو پولیپلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان رازي څلور ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه شو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چکی جوړ داخليږي، مثال درې ان او یا هم څلور ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش سو چند درجه، چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ترایپلوئید دی او تیټراپلوئید دی. ترایپلوئید چې دی هغه درې بشپړ سټونه او تیټراپلوئید چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انیپلویډي او د پولیپلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انیپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شتځي، او پولیپلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پولیپلویډي او جی دغه د انیپلویډي وروسته رازوم را تاسو لور ته ورته د وینې کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بې نظمۍ د پاره هیتروزایګوس دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی هغه د ډیسک په بڼه ده، کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سرو کرویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي. چې په دې سره د دوی د وینې د کموال څخه مخامخ کیږي، او د دوی وینې چې دی هغه مثال په وینې کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یوازې د وینې کموالی نشي پکې ښکاره کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدي ډیره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډول دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړئ. اخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.